د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته راغلست. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19 یویشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکوي چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیک په نوم ډله په ناروې کې له ډېره افغان فعالانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلی چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشری مرستو تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول، د افغانستان په اړه په دوحا کې را روانه غونډه او نور مسایل شامل و. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه او په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نوریدین عزیزی په مشرۍ یو جګپړی پلاوی به د کازان په ناسته کې د اوبخی یو جګپړی پلاوی د کازان په ناسته کې د ګډون لپاره روسیه ته تللی. د کازان 15مه ناسته د مې له 14مې تر 19مې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې ښاغلی عزیزی د ترستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. وروسته له دې چې اسرائیلو په غزه کې د تلفاتو د شمیر په اړه شک څرګند کړ، د روغتیا نړیوال سازمان پرون د غزې د روغتیا وزارت لخوا د وژل شویو خلکو د ارقامو په اړه ډاډ څرګند کړ او ویل چې دوی په حقیقت کې د مرګ ژوبلې د کچې تایید ته نږدې شوي دي. تېره اونۍ د غزې د روغتیا وزارت د اکتوبر له 8مې څخه تر اوسه د 15 زره کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ او ویل چې څه باندې 25 زره کسان په بشپړ ډول پیژندل شوي دي چې له نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. له دې سره اسرائیلو تور پورې کړ چې ګنې دا ارقام ناسم دي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویانې کریستین لینډمایر پرون وویل وړاندې شوي معلومات سم دي او په ټولیزه توګه د مړو شمېر له 15 زرو لوړ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال ډاډ ورکړی چې هیواد به په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په برخه کې د پام وړ ګامونه واخلي. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې داسې مهال چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی، متحد ایالات به د دې هیواد د امنیت او ملي حاکمیت د خوندیتوب ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون په پلازمینه کیف کې یوې ډلې محصلانو ته وینا کوله وویل متحد ایالات پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دې هیواد ملاتړ کړی. د ښاغلي بلینکن وینا تر ډیره پر دې متمرکزه وه چې د اوکراین امنیت او د اقتصادي تاسیساتو بیا رغونه به په ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره کړي. روسیې ادعا کړې چې پر اوکراین یې ځکه یرغل وکړ چې لویدیځ له کلونو راهیسې غوښتل د اروپا د ختیځ پر لور پرمختګ وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپور نه خبريږي. و باوري چې په افغانستان کې نن یو ځل بیا د درنو بارانونو او سیلونو په اړه خبرداري ورکړل شوې. ولې افغانستان له طبیعي پیښو څخه ډیر زیانمن کیږي؟
دوی مسلکی ندی یو برنامه نه لري د دغه حوادثو لپاره. نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغه مسایلو سره مواجه سي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. د ایران په چابهار بندر کې د هند د تازه پلانونو په اړه یو تحلیلي راپور لرو.
ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده، د یو غټه ستونزه وه. خو اوس مهال هندوستان هم اقتصادي او سیاسي قدرتمن هېواد ده چې کولی شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر رفح کې د اسرایلو پر پرمختګ خفګان ښودلی. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې ولې ځینې کورنۍ په نګایندو درانه کارونه کوي.
دا احساس لري چې ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته، او د یو مزدوري په صفت باید ووسم. مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته وګوري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی، د وروستۍ یو سیلونو یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي چې تر اوسه هم لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او که شوي کافي نه دي. ولې په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مرستې بهیر تل له ستونزو سره مخامخ وي؟ صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. کسان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی و او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي. خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکي سمیع الله عمری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي:
توقع چی دریم؟ توقع دریم کی سرپنا نه دریم.
موږ سرپنا نه لرو، کور مو سیلاب وړه، هیڅ هم نه لرو. بس همدا یو د تن جامې را پاتې دي او بس میرمن او ماشمان یوې خواته او زبلې خواته. موږ د سرپنا په انتظار یو چرته جوړ شیم.
چیزی سر د مو سرپنا جوړ شو.
ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي:
زهراتو کې هغه کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دغه حوادثو لپاره. نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغه مسایلو سره مواجه سي، چې په نتیجه کې ډېر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. د سازمان په یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر عنوان لاندې خبره کړې، لیکلي د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته بیولې دي. په عین حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د دوی پر زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو محدودیتونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بېل کوم ویرې د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقض کړي دي. د سازمان د دوشنبه پر ورځ یوه مقاله کې چې د افغان خوځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خوځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د خوځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی، او د نجونو خوځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، روغتي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی، او دې موضوع لنجونو خوځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د لنجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو لنجونو خوځي په تورو وهلی او زنداني کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان لنجونو خوځي وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هلي کړی دي. لوړو زده کړو محرومه شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر نه هلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړی سي او دا سي فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوې انجلۍ هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شویو دی افغانستان په چیرې هیواد کې خزه یعنی هیڅ. زه د افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسی، موږ انسانان یو. خزه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
د طالبانو حکومت واکته ل بیا ځلی رسیدو وروسته افغان جوړیو خزي ل شپږم ټولګي پورته ل زده کړو، کار، ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محروم کړی دي. دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړی دي، او ل طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي، خو دوی رژیم تری تل دفاع کړی ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د استرالیا یوې محکمې د پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو له رابرسیره کولو سره مرسته کړې. ډیوید مکبرایت د کانبرا په یو محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو لغړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
په استرالیا کې یو قاضي د هواد پوځ او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو له رابرسیره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبراید د استرالیا د پلازمینې کانبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبراید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو وویشت میاشتې په بند کې تیروي، او له هغه وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبراید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبراید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنگي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل، داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مکبرایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډیری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بدخشان ولایت په اورګو ولسوالۍ کې د ځای خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې هلته اوس وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د لمینځ وړو کمپاین بیا پیل کړی دی. د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یو شمیر معترضان نیولی دي چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه بروسته یو شمیر ځایي خلکو نن سیشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کیننی. نوموړي د اورګوی ولسوالۍ د برلاس کلي د تازه وضعیت په اړه وویل
خلکو اجازه نه ورکوله چې تریاک لمنځه یوړل شي. داسې چلن یې درلود چې د شخړو لامل شول. اوس کلي کې آرام آرامي ده. امارتیان لاړل خاش خاش لمنځه وړي.
خود بدخشان د درای ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله بیا ادعا کوي چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو خپل شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمیر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړو په موخه عملیات وکړي چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شول او یو شمېر نیول شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګوی او درایم ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر شي. د بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګوی او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو وضعیت سیمې ته د طالبانو د پلاوي له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اروند نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي خو اوس نړیوال مسایل او د منځني ختیځ کړکیچ. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر افاق کې د اسرایلو د پاوز پر پرمختګونو ژور خپګان خودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې. د راپورونو له مخې اسرایلي ځواکونه پرون د رفا په څو سیمو کې د رفا ښار څو سیمو ته ننوتل او هلته یې پرمختګ هم کړی دی. له رفا ښاره له تیرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیانو کډه کړې. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر رافا کې د اسرایلی پوجانو پرمختګ ټکان ورکوونکې بللې او ټینګار کړي چې دا حالت به وار لمخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د خغلی ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه نه وخت په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
"The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces."
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رافا د نن او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رافا او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
د سیمه د خلکو په خبره اسرائیلي ټانکونه د جنینا السلام او برازیل سیمه تننوتی دي. اسرائیل سره لدی چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو تری غوښتي وو پر رافه لبریدونو ډډه وکړي په دې سیمه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرائیل لو پاوز لتیریونی رئیس د رافه په لار باندې کنټرول اخیسته. د رافه په ختیځ کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې خپل استوګنې سیمه پریږدي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي لتیری اونۍ رئیس څلور نیم لکه فلسطینیان له رافه ایستل شوي. اسرائیلی پوځیان رافه ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په غبرید کې 1200 کسان وژل او 2500 تنه یې ځان سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي سل یرغمل او د شاوخوا 300 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ساتي رادیو خبرونه اوري. د هند، افغانستان او ایران د وسلون کې چابهار بندر تړون د یو هندۍ کمپنۍ او د ایران د حکومت ترمنځ د یو سلوشل میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. د دې تړون هدف چې د ایران او هند استازو په حضور کې لاسلیک شو د سیمه ایزو په ځانګړې توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا او اسانتیا بلل شوې ده. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
هند او ایران د دوشنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې لاسکلان تړون لاسلیک کړ چې د غدوا او هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابر کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونول له خپل ایراني سیال او د دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد بازرپاش سره د دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پروت Global Limited IPGL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنس د یو سلوشل میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک سوای دی. دغه لاسکلان تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر چې د پاکستان سره پولې ته نږدې دی د ایران او افغانستان او منځنۍ آسیا په ګډون له سیمې سره د سوداګرۍ لپاره یو کاروي. د رسمي خبر پاڼې له مخې دغه تړون موخه د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا په ځانګړې توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سانتیاو رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي وایي چې دغه تړون کولای سي افغان سوداګرو ته د دغه بندر له لارې له هند او نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ زمینه برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
"اگر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجارت افغانستان
که پاکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت لار برابر کړي، مو ګویل شو چې دا د سوداګرۍ لپاره نږدې او ارزان لار ده. خو په ټوله کې د چابهار بندر د هیواد د اقتصاد د ودې او ترانزیت لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه افغانستان د هند او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نښلولو نقطه ده."
په ورته وخت کې افغان سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون افغان سوداګرو ته دا فرصت ورکوي چې له هند او نورو هیوادونو سره خپل سوداګري زی راکړې ورکړي زیاتې کړي.
صادرات مو متکی به پاکستان بوده او هر کله
کې زموږ صادرات پاکستان لاره کېدل او هر کله چې پاکستان لاره بند کړه زموږ بزګران او سوداګر به ځانمن شول. ته چا بهر بندر کول شي زموږ سوداګري ز محموله په لاندې او چټک وخت کې ټاکلي هدف ته ورسوي او پاسیا او افغانستان کې د صادرات او وارداتو ښه بازار ولرو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شو ایران لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د دغه تړون په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، هر هغه څوک چې له ایران سره د سوداګرۍ د معاملو فکر کوي باید د بندیزونو له احتمالي ګواښونو خبر وي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د افغانستان سوداګري هم اغیزمنه کړې او دوی د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو هیله من دي چې دغه بندیزونه پر نوي تړون اغیز ونه لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل، هند هڅه کوي چې پر ایران له دغو بندیزونو سره سره د سوداګرۍ له پلوه له منځنۍ آسیا او افغانستان سره وصل شي.
ځینې مشکلات تر اوسه هم شتون لري، پخوا هم و، د تعزیرات له وجې نه افغان سوداګر په دې نه توانېدل چې خپل پیسې ایران ته انتقال کړي د بانکو له سیستم نه، ځکه چې مرغد ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده، دا یو غټه ستونزه وه. خو اوس مهال داسې ګمان کېږي چې هندوستان هم د یو هغه قدرتمند او اقتصادي او سیاسي قدرتمند هیواد ده چې کولای شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
دا لومړی ځل دی چې هند په داسې یو هیواد کې چې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی، له دغه هیواده بهر د یو بندر مدیریت پر غاړه واخلي. تر دې وړاندې له همدې بندر د افغانستان د سوداګریزو توکو یوه محموله هند ته رسیدلې وه، خو هغه مهال پر دې بندر پانګونه نه وسوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ستاسو غږیز پیغامونه هم شیبه وروسته خپریږي، خو لومړی یو په زړه پورې موضوع. د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. امریکایي څېړونکي وایي دا واکسین د سرطان پر وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. خو دا واکسین د کوم سرطان مخه نیسي او پرمختګ یې تر کومې کچې دی؟ تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
وی چېرې نیو شو ده چې د ام آر ان ای واکسین چې د سرطان ناروغي د مخنیوي لپاره جوړ شوی، د مغزي تومورونو د لمنځوړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مغزو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا په هانتون څیړونکو د سرطان پر ضد ام آر ان ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځوړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور لمخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 19,000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راورسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د چیرونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د روان می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خبره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنې سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورتوالې لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکې له ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو سیلابونه خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي، ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. ته بزګران دسی بزګران ست چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري، د ماشام پر ډوډۍ هم وسنه لري. ته دسی خلک مخفل لیدلي دي چې په فراه ولایت وکړه ولسوالی کې چې په دروسه لور شپو باندې وږي اولادونه وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېره فهملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت وکړه ولسوالی ګلستان ولسوالی دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ له کوټه راوښتیو کډوال
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی یو، هلته ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي، او په کابل کې د مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. خدای دې وکړي چې زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، سبحان الله، ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په ولایت په اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې، څوک نه هلته چا چا سره کومک کوي، نه څوک راغله. نو راځو که زموږ د غږ تاسو لوړ مقاماتو ورسوئ او زموږ سره خلک کومک کوي.